و نړولې. ځینې څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1508 میلادي کال کې او لوړی وې په 1545 میلادي کلونو کې ودانې شوې دي. دا مجسمې د لرغوني یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې چې دا سبک په ځانګړې توګه په افغانستان کې دود و. نږدې 8 کاله وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کېښودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلی یې دي: ما خو نه دي څوک بېوجه آزار کړي، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغسې هڅې نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکي د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کې ړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او هم یې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربڼ په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او راوروسته روخ پاته دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا ازادي راډیو خبریال مو دې بڼ ته ورولي.
اندرکوند یا اندربڼ د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دې خوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخواني کافرستان رب النوع و. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې له انګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکه، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د 40 کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم له منځه وړل شوي دي. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو دپاره د اوبو لختي وستل شوي. که له تیګو دا ټول جوړ شوي شیان سړی وګوري، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې، لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کوم وسایلو جوړ شوی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله چاند له چاند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پرمان لري، خو د پونځ ډول تر بونې پورې ټول د وامای ولوس راځم کیږي او په نوبدواري سره د 1414 موږ ناغل لرو. دا موږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدلې ناغې څخه سرغړون کې به یې د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه غورځولو او وجل کې د به
کوپر پوخ کې خو دې او زاید د پروګرام نومېږي. دا غزاین خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزاو کنارو.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نومې له کافرستان نورستان ته واوخته. د باغ ناغې په خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړوونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 3000 فتر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته. بیا وایي چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوې ده. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلئ.
دوی وایي د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلي کې ناغه لګیږي او د میزان میاشتې او اخرو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربڼ د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربڼ د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل:
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالي راغلي دي. دغلته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیری سازی شوی دی هم د جوړولو هم د شراب د خوندی کولو د پاره دغه باغ چې ډول ډول میوی لري تر نورو یې بیا د انګورو بوټی پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره ته رسیږي یا له دې هم زیات. د دې د خوندي ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولی دی.
ښاغلی سعید له مرکزي حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتی ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځانه سره ثبت کړي او له دې وروسته به یې ټول اثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوې وي، هم به ولس ته ګټه رسېدلې وي او هم به یې سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
و وژل شویو افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د زړورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یوه هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وایي. د امریکا لخوا ملاله میوند ته د زړوري میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالې هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هرکلي تر څنګ ویلي دا چاره به د ملالې هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسیمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملاله میوند د مرګ له درد لا د همات هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د اوخ کو څاڅکې توې کړل. خدا ځلی اوخ کې د ملاله د زړورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالی ملاله میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایی د امریکا لخوا ملاله ته د زړورتوب جایزې خوخی د هیواد د ټولو خبریالانو او د سولې عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نښه ده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپلو لاسونو اخیسته وي. دا به موږ ته ډېر ستر د افتخار ځای و. دا موږ افتخار ګڼو چې د هغې په نشتون کې ملاله خلک ستایي او د ملاله مبارزه خلک مني چې دا یوه مبارزه وه او د دې مبارزې په اساس هغې ته یو اډونه ورکول کېږي. دا زموږ دپاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالې په څیر خور او لوری لرله.
د ملالې میوند نږدې او هم فکره ملګري وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقیقي مبارزې لارویان وهڅېږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قربانیو دریغ او ویره ونه کړي. د ملالې میوند د څو کلونو نږدې ملګری زلحیجا اطرافي وایي د دې په شان ګڼې ملګري د دې جایزې په اعلان سره حسېدلي چې د ملالې هیلې لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور هم همت راکوي چې زه باید د ملالې هیلې را ژوندۍ کړم او هغه هیلې ترسره کړم. د هغې د هیلو دپاره باید څه کار وکړم. موږ ماتې نه منو. موږ به خپل نور موږ هم پیاوړي کېږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغې د شهادت په خاطر د هغې د هیلو د ژوندۍ ساتلو دپاره به مبارزه کوو. د هغې هیلې به پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړې چې تل د مارچ په اتمه ورکول کېږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کېږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اوه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وژل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالې میوند، د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمی خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشرې شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسرې فاطمی رجبی، د کندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسرې فرشتې او د مدني فعالې فرشتې کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سږ کال د امریکا د ولسمشر جو بایډن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي، د ګڼو افغانانو او بنسټونو له هرکلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوه فعاله حسنه احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حق غوښتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې به ځي.
نورې مبارزې خویندې له مبارزې نه به په شانه ځي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي، له خپل حقوقو او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملالۍ میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکي ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشتې د خبریالانو د حقونو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبریالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبریالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندونې دومره لمانځل شوی وای، هغه ته دا اتلولي ورکړ شوی وای، خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډېره زیاته خوشحاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقداره وه. او هیله او ارزو مو دا ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند یې له لاسه ورکړ او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند یې د ګواښ سره مخ دی، هغوی ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په 100 متره کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په 2 نیټه د انعکاس ټلویزیون د دبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د داعش وسله والې ډلې منلی دی.
آزادی رادیوی مجله اوری ناقدان وایي تصویر د شعر د اوریدونکو یا د شعر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شعر لوستونکو یا اوریدونکو ته لېږدوي. تصویر لوستونکو ته یا د شعر اوریدونکو ته پوشکاره دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس یې کړي، وی څه کې بوی کړي، وایي وري. او په ځینو مواردو کې تصویر د شعر پر موضوع تاکید کوي. د پنځو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کرکتونکي بیل حسابوي. اووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستونکي یا د دې د شعر اوریدونکي ته لېږدوي، لکه لوږه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم په دې کې ده. له یوې خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیقي خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په ژه خپرو او بیا پر همدې شعر د اغلي خپلواک نصر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو په څنډه ککرې لسره بیله، یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شو تیره. هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کې لاسمان مرسته غواړي، معشوقه ستړیو سترګو کې غړی کې. د دې هر بلې شاته ستا سپی هډوکی شپېلوي د انسان کده څاروي دي دا به څوک معلوموي. باندوی لتار بیل شمال مړه روحونه وړي ونې نه زیږوي پاڼې غنم ډکي ډکي دي په ښکاره کې لپې دوړې د تنور لمبې سړې دي نغري کې کټو ماته اوبوینو باندې سری دي سړې باد سړې باد ته نه پرانیزم د باروتو بوی تر درومي د بیدیا بوټو کې ورک یو ورکه لاره به څوک مومي یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مورې ورکه ده په برید کې څوک به یې پختي څوک به یې پاڅي. د مرغیو ستوني وچ دي پیشو بی سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي را جګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومي ژرې هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل ده او رګونه نه غوړېږي سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیږو ته ستنېږي زه له ماتې کړکۍ ګورم زه له ماتې کړکۍ ګورم څو غوټۍ مې راپور کړې ګوندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې ګوندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې.
شفیقه جانې د شعر د تصویر په برخه کې د کرکتون کو دا جمله ماته ډیره جالبه ښکاري سوای په کلماتو رسم وکړه. تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړی دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل که مو د تصویرونو د موندلو لټه کوله؟
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلو یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قلم وړاندې یو برید وشو هغه هېڅ له ما سره ډېر زیات پاتې شو. زما د کور مخ ته یوازې یوه دانه ونه ده هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کېني او ځینې وخت نه وي دغه څه چې زما ذهن کې حق وه یعنې دلته یو څه نه وي چې که ځینې تجربې چې تا ښایي کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې د یو څه یو ځای کې پاتې د ځینې وخت داسې یو شعر لیکې هغه ورو ورو در یادېږي هغه پېښې سره مخلوی هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دلی جوړېږي.
سوریایي شاعر غاد سمان هغه یو خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکري هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وي زمان بل وي ځای بل وي انسان بل وي او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیښه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې همداسې ده.
بالکل دا منم او ځینې وخت یو پیښه سره مخ شي یو تجربه وکړي لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه نه شي شعر کولی. ما دوه کاله یو شعر مې لیکلی و ما دومره په یاد چې دوه کاله ما په یو شعر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ورځ چې زه کېناستلم هغه ولیکل ځینې وخت ځینې تجربې وکړي لیکن هر څه چې هڅه کوي هغه شعر کې نه شي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نورو تجربو وخت او مکان او زمان او څخه سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي ځینې دی یو ټوټه له یوې راخلي یوه ټوټه له بله راخلي یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل.
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم دا ډېر دقیق خبره ده دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره او دا یوه تپه تیاره یو کوچنی شمه باندې نه رڼا کیږي. ځینې وخت هغه کلمې عاجز سي نه سي کولی ته هغه څه چې فلسفي فکر وین غواړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیات محدوده ده، او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې دي.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان له دې سره مخالف دي چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغوی په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپلو منځونو کې په یوه بیت کې یا په یوه جمله کې د شعر په خپلو منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعره د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوي شول هغومره شعر شعرا کېدای سي. او له دې سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي سي د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. دا موافقه یم زه عموما دې خبره ته پام نکوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده که نه ده، هغه وخت په پیچې باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساسوي هغه ولیکي. که نه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل یې هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخولی دی، او ته د دغه دپاره بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې بل څوک نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده، او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه را واخلی سه په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. که چیرته تصویر ته بیرته راشم، د نقد له مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو، او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، سیو شای حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه، او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوژه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي، آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي، او که په بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
د نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتې، که نه یو نظم دې باید کښتی وي تان هغه فضا یا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دی دا ګډوډ نه سي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. که ته په لومړیو کې احساس یا هغه موضوع نه پوهېږم څه شي ورته هغه عاطفات د جنګ تصویروي، او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دغه پنځه حواس تصویرونه چې دي احساس چې دی هغه څه دي. دا عادي خبرو کې ته وړاندې کولی شي، ته چاته ویلی چې زه تږی یم، ته یو چاته ویلی چې ما وانه اورېده، یا یو داسې یو څه شی. شعر باید له دې ور اخوا یو تصویر درکړي چې ونی دې دې کې د سی اف چې اها او دا هم شته، یا د سی یو هغه هم شته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم، د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي، مثلا په لومړي بند کې اسکو غرونه یادوي، بیا په شار کې ټپی سرتیری ته اشاره کوي، لږ وروسته ښکاره، تنور، نغرای، د مکانونو د غتیر بیر تصویر. فکر نکوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا دی یو افغانستان تصویر دی، او د افغانستان کابل خطو غرغر دی، خپل ښار دی، او بیا څنګه غرب دی. او دا دی بل خبره ده چې بده دي شعر فضا زمره پر دا چې دیګین کې شي هیڅ کی څوره نه دی خوندي، هغه که خار کې دی، که په کلی کې دی، که غره په سند کې دی، که بیا کې دی.
یو څوک ممکن لشاره کلی ته ولاړ سي، بیا یا لکلی شار ته مخه کړی، تاسو شار کلی ته ځي، شار ته راځي، بیرته کلی ته ځي، یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سیمه نور شیرونه کې مخایي درس یو څه دي چې زه یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بیا بل طرف ته اشاره کوم، بیا بل ته، په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای دی، زما طبیعت دا ډول دی، زه نشم کولی یو دم د سپی په یو شي باندې وغږېږم یا هغه ختم پای ته ورسوم د بل شي باندې. اته زه چې د عمومي مطالعه کوم، زه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی. زما پوهنتون کې یوه فاکولټي نه ده لوستې، ما دوه درې فاکولټي سره زده کړې دي لوستې دي.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو، یو شعر ولیکو، میاشت میاشت وروسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو، او هغه که چېرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلې وه هغه بیرته سموو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما د ومان صاحب دا خبر رات کړی و چې مفت کسلی ورته دا نصیحت کړی و چې شعر لیکه دی قلبه وروسته. د وروستیو وختونو کښې مې د رابرټ ګریوز خاطرې ولوستلې، د انګرېز شاعر د مې نړیواله جګړه کښې جنګېدلی یم. دوی خپل یو شعر یادې وایم، اته دېرش ځلې ایډیټ کړي او په نهه دېرشم ځلې زه مطمئن نه وم چې زه دا خپور کړم که نه. او بیا تصادفاً دا خبره له یو بیا هغه وخت یو بل لیکوال سره شریکوي چې ما دا شعر دومره ایډیټ کړي، هغه وخت په دې ایډیټ ایډیټ کښې خپل هغه اصل ترې ایستلی ده چې څه شي و زه دا نه شم کولی.
فکر نه کوئ چې اکثریت کسان دا خبره مني چې بیا هم باید خپل اثر څوک وګوري؟ نو په کار نه ده چې دا تجربه تاسو وکړئ او وګرځئ.
ځینې وخت داسې پېښېږي چې زه بېرته مثلا چاپ ته مې دا وروستی کتاب چې لېږلو ځینې یو نیمه کلمه به مې پکې بدله کړله. چې داسې نه ده چې بېخي ما نه دي کړي چې زه ووایم چې هېڅکله مې داسې یو څه نه دي کړي، خو دا چې زه بېرته شعر ایډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کړم زه ترې څومره د ځان کښې نه وینم نه پوهېږم. داسې یو قسم هغه ورسره لرم، د شعر سره زه یو جالبه رابطه لرم، د دې جرات بیا نه لرم چې زه ورسره مخ شم بېرته، یا هغه حس ته ستنه شم بېرته، همغې شېبې ته ستنه شم. زه دا په دې نیت لیکم چې زه له هغه شېبې ووځم، یو څه لکه ما پورې چې نښتي وي او ته تند وې، زه چې بېرته ورځم او هغه ګورم دا په دې معنی چې بېرته هغه ځان پورې نښلوم که نه کوي، اوس غیدر پورې نښتې له مس پورې اته له ځان لرې کوي او بیا بېرته د ازغو په لار باندې سفر کوي، بیا بېرته دې په لمن پورې نښلي. ما دا ډول یو حس دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ. کله چې له رسنیو څخه ووایو چې د دوا خان مینه پال نظر در سره شریکوو، نو باور لرم چې خامخا به مو ذهن د سیاست لور ته ور واوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غني مرستیال ویاند څه نوې خبره کوي یا د حکومت دریځ څرنګه روښانوي. خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبریال له مینه پال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې. زما همکار دا هڅه کړې ده چې د مینه پال له دې رازه مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي هڅو سره څرنګه شاعري کوي. دا خبره به هم ځینو ته روښانه نه وي چې مینه پال له کله شعر ته مخه کړې.
د شاعرۍ سره خو مې کله چې د مکتب متعلم وم د لسم صنف وروسته مې د شاعرۍ سره علاقه و، او دغه علاقې ځان ته شاعر نه سم ویلی، خو نو بس اوس کله کله شعرونه لیکم. نو شعرونه مې یو کتاب غوټۍ ځینې جوړېږي، ځکه راوروسته کښې بیا زه خبریال ولم، تر هغه راوروسته بیا حکومتي ماموریت مې دی، نو ډېر زیات مې شعر ته وخت نه دی پیدا کړی، خو کله چې بیا متاثره شوی یم، الهام را باندې راغلی، شعر مې لیکلی دی. نو کتاب مې چاپ کړی نه دی، ولې د یو کتاب شعرونه لرم، یو کتاب غوټۍ ځینې جوړېږي.
مینه پال صاحب اوس هم په ادبي بنډارونو کې، په غونډو کې، په مشاعرو کې برخه اخلئ که نه؟ د بوختیاو له امله اوس ادبي غونډې درنه پاتې دي.
ډېر مې زړه کېږي چې کله چې نوی شعر ولیکم او لاسم په کوم ادبي بانډار کښې، په کومه مشاعره کښې ووایم، ولې متاسفانه ډېر وخت ما ته د دې موقع زما بوختیاوې نه را کوي چې زه ولاړ سم په مشاعرو کښې ګډون وکړم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته لا بس ځان اماده کوم، چې لکه د نارنج ګل مشاعره وي، د انارګل مشاعره وي، په دې کښې مې سره له دې مصروفیته، سره له بوختیاوو هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی، ولې اونیزو ادبي غونډو ته له بده مرغه ځان نه سم رسولی.
مینپال صاحب تاسو په شیرونو کې تل مینه پاللی ده، خو دا چې اوس یو حکومتي مامور یې هغه هم د ارګ مامور، نو آیا ستاسو په شیرونو کې د مینې رنګ اوس هم شته که نه؟ خدای مکړه شاعري مو له هنري حالت په شعري حالت بدله شوې، آیا کوم نوی شعر مو شته چې له اورېدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې ستاسو شاعري نن سبا په کوم رنګ کې ده؟
شاعری خو معمولا حالاتو متاثر ای حالاتو پوری تړلی څنګه شي وضعیت دی، ځکه زمونږ محیط خو ټول د تراژیدیو د غمیزو محیط دی، نو طبعا زمونږ شعر به ډېر تراژیدیو غمیزو پوری تړلی دی. ولې ما تر څنګ مینه هم پاللې ده، انسان فطرتا مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري، نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی، هم مینې ته شعر لیکلی دی او هم غمیزې او تراژیدۍ غندلی دی. چې د کلي مازیګر وي، د کوترو مست غومبر وي، تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي، د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي، ناڅاپي په مخ راسي پس هغه لازه اختر وي، ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي، زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي، خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی ماشر.
تیرو شلو کلونو کې چې په نړۍ کې د لنډ کیسې کیسه کیږي، نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شای خامخا ودرېږي. مونرو وایي پر یوې کیسې لږ تر لږه یوه میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي یې، رابدلوي یې. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه یې په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکي لیکوال هانس کریسټین اندرسن کیسه لوسته. کیسه غمجنه وه، وړه شاپیری په شهزاده مینه شوه، د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شهزاده سره واده وکړي. مونرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاوېدم راتاوېدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. مونرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نه شي او داسې کیسه له دې جوړه شي چې ټوله نړۍ ولولي. الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالۍ په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې ښوونځی یې له کوره لرې و، په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وي، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. مونرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته له اغلې مونرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي یوه تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړي، دی په خندا ځواب ورکړ او ویې ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپله په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم. که دا یو تحفه وي، ښکاره ده چې د سمندر له وړې ښاپیرۍ راوروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دي، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دي چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دې وویل چې کله دوهم ځلي کیسه لولي او دې ته کیسه بېخونده ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډېره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړئ. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه وه چې د کیسې انجام خبره نشي، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه و. خو وروسته یې ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. مونرو د خپلې لیکوالۍ په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دا یې کوي تر هغه سخته دی چې فکر یې کاوه. خو دا وایي ما کله هم لاس وانخیست، هڅه مې کوله، خواري مې کوله، زیار مې ایست. مونرو اوس نه اتیا کلنه ده. دا وایي زه لا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغسې لیکل وکړم چې تر مخکینیو لیکنو مې شوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې له نورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بېلابېلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینري کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم به له نورو سره په اسانه شریک شوی و چې خیر به یې ډېرو ته رسېدلی و. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې د ماشومانو د څانګې له روزونکي متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری څخه چې په وروستیو کې یوه کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به ښه لیکوالان نه وي، خو شته ډاکټران چې ښه لیکوالان هم دي. هغه ډاکټران چې په معالجه کې کار کوي دغو ډېر هغه تمرکز به د خپل معالجه باندې دی چې دا څنګه مریض ته دوا کوي، څنګه خپل مریض مینجمنټ کوي. او هغه ډاکټران چې بیا فیلډ یې بدل شي نو هغه بیا ښه لیکوال ځنې جوړي، دا خپله مطالعه پورې مړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یا نه دی یا نه ګوري چې که یې وګوري شاید چې ښه لیکوال ځنې جوړ شي.
یوه توقع چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینو ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا که داسې سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم دی داسې ډاکټرانو تعداد کم دی چې دی خپل په فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډېر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډېره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه او ډېره ښه پوښتنه مو پورته کړې ده. دوسته باید ډاکټرانو توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نه سي کولی، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولی سي همه د موضوع له قحطۍ سره مخامخ وي. ستاسو په نظر علت یې څه دی او څه باید وسي؟
دا داسې که سړی داسې فکر وکړي تانه په ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنې تاسو په مجموع کې دا خلک داسې ویشي. مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې د افاده ضعیفه یي. د آزاد مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزاد مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یوه اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزاد مطالعې ته
دا خبره دی؟ بالکل صحیح ده، زه په دې کې درسره موافق یم چې آزاد مطالعه ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی لپاره مو یو کوشنر جوړ کړی و، سوال نامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو. یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه مو درلودل چې دا د هر مریض سمو په کټ یو ری مرکه کړی. دا د کراس سیکشنل معنی دا ده چې په کټ مریض یو ری ویني، مګر ټول معلومات په یو ورځنی خلی بیا مریض نه ګرځي چې وروسته بده باندې څه کی نه. نو تقریبا 412 نفره د مو په څېړنه کې شامل وو چې د 255 نفره چې 55.4% کې نرینه او 206 نفره چې 44.5% کې ښځینه وي. منځو قولونه کم د دوه میاشتو لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوی ګټه خو یو دا چې هغه خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل اخته شي کوم خطري فکتورونه د ده په مړینه کې ډېر رول لري، چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شولا چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطري فکتور سوی تغذیه وه او تقریبا چې د یوه کال نه کم کوچنیان د دوو میاشتو نه تر دولسو میاشتو پورې درې سوه به د څلور سوه دوه شپېته نفرو کې درې سوه درې پنځوس نفره چې درې اتیا اشاریه اووه نوي فیصده د ما د څېړنې جوړوي دا د یوه کال نه کم کوچنیان د دوو میاشتو نه لوړ کوچنیان چې مورټالیټي هم په دوی کې ډېره وه یعنې مړینه کې زیاته وه او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رود درلود خپله د کورنۍ کې د سګرټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکتور تثبیتېدای شي سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شو خصوصا په منی او په ژمي کې د دوه مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومي چې تو ته خطري فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته ویم چې دوه څلوېښتو کورنیو چې نه اشاریه یو فیصد کېږي دو د خاص د ګایش نه استفاده کوله او پنځه دیرشو کورنیو چې هغه اووه اشاریه شپږ فیصده کېږي دو د لرګیو نه استفاده کوله او دو شپېته کورنیو چې دیارلس اشاریه څلور فیصده کې دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل او درې سوه درویشتو کورنیو چې ډېره لوړه فیصدي ده چې نه شپېته اشاریه نه فیصده کې دو هر هغه شی سول چې سوادي که هغه ربړ دی که هغه کاغذ دی که هغه مثال د خبرې یو بل شی هر شی چې د سوځېدای شي هغه دی سوله دی استفاده ځینې کوله چې دا خپله د محیط دپاره هم یو پرابلم دی او خپله د کور دپاره هم یو مشکل دی.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسې په څېړنه کې چې ما مطالعه کړه ټولنې او عامې روغتیا وزارت ته مهمې وړاندیزونه کړي، که په لنډه توګه د دغه وړاندیزونو یادونه وکړي.
خپله د میندو خبره ډېره مهمه ده چې میندې خپلو کوچنیانو ته په اولو شپږو میاشتو کې خوښ خپلې شیدې ورکړي او وروسته د شپږو میاشتو نه وروسته بیا متمیمه غذا باید شروع شي. دا یې مور ټولنې ته یو وړاندیز دی. ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي، د عمر مطابق چې کوم واکسینه دي خپل د نېشنل هغه مطابق پېزلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالېږي دمو د ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په د واکسینو کې شته دی. د سګرېټ څکول نه چې مخکې ما درته وویله د هغو نه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي او د بېځایه دواوو څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کوچنیان څه ګرم وساتل شي. د عمر روغتیا د پاره موږ بعض وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي او د سګرېټ او چلم او د دغو په تجارت باندې بندیز ولګول شي او دا خلک دو په ازرارو باندې پوه شي او بل په دغو ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحیح تعلیمات په زیات شي. د مور د شیدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو پاکله زیات شي. د تعلیمي مرکزونه زیات شي. باید په خاص ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر ظفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډوو. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان اورته حیران ران قتل. د ټول خر کی شاهان اورته حیران ران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا او چھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اور تورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبلبل. ہر گل میں اور ترا وستو ملیار میں کبلبل. نرگس میں پکے گراؤڑو ہمیں مامے کھڑا بیل سات کو دشب نملا میں خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دشمل شراب میں اورتا ورکل بیاد وفتو دبلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد وفتو دبلبل سنوش گونا میں جوڑ کے او محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو کل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغل دا زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغل دا زوانے اورے کبل سندو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول کر کی جہاں اڑتا ہے رانا قتل